라디오.
درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم. نن یک شنبه د 1322 لمریز کال د 22 ده چې د 2014 میلادي کال د میل 12 سره برابر شي. د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې د پاکستان د انتخاباتو په ارتباط چې نواز شریف وایي ګټون کوي دی او د غرس له ولسمشر کرزی سره د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر د کتنو او د دوی د خبرو په ارتباط راپورونه لرو، خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر له امریکا څخه وغوښتل د ګوانتنامو بندیان د افغانستان حکومت ته وسپاري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ایراني ځواکونو په ډزو 10 افغانان وژل شوي دي او په پاکستان کې نواز شریف خپل ګوند د پرونیو انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت یو وار بیا له امریکا غوښتي چې په ګوانتنامو کې بندي افغانان ور وسپاري. شاغلی کرزی پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال ویلیام برن سره ولیدل او د نورو مسایلو ترڅنګ په ګوانتنامو زندان کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه ورسره خبرې وکړې. د ولسمشر کرزی ویان جاوید ایمل فیضی ازادي رادیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ژمنه وکړه چې واشنگتن ته له رسیدو سره سم به دا مسله له خپلو جګپړو چارواکو سره مطرح کړي. دواړو لوریو د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو له پاکستان سره په پولو د ستونزو او د نړیوالو ځواکونو لخوا افغان حکومت ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارل کېدو پر څرنګوالي هم خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ایران سرحدي ساتونکو پر غیر قانوني افغان کډوالو په ډزو کې لس تنه وژلې او زیات شمېر دوری زخمیان کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي د ایراني سرحدي ځواکونو دا کار په کلکه وغنده او غیر انساني وباله. صدیقي ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه دا کار شوی د کورنۍ چارو وزارت د عمل غندي. ټول همسایګانو دا تقاضا ده چې د قوانینو پر اساس باندې د دوی خپل برخورد د هغه کسانو سره وکړي چې غیر قانوني مهاجرت کوي.
په همدې حال کې د فراه والی ازادي راډیو ته وویل چې د ایران سرحدي ځواکونو شپاړستنه هغه افغانان نیولې دي چې د دې ولایت له لارې پرون ایران ته د ننوتلو هڅه کوله. د فراه والی وایي چې په دې ولایت کې د مخدرو موادو دوه تنه قاچاقبران نیولي دي. والی اکرم خپلواک پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د افغانستان او ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې نیول شوي دي.
نیروهای سرحدي ما دو نفر از قاچاقبرا گرفتار
کړل. دی وایي زموږ امنیتي ځواکونو دوه تنه قاچاق وړونکي نیولي چې هر یو یې ایرانی او بل افغان دی. د فراه والی وایي د افغانستان او ایران پر ګډو پولو په پرتو سیمو کې د مخدرو موادو د قاچاق وړونکو د نیولو لپاره دا عملیات دوام لري. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف خپل بریالیتوب اعلان کړ. د پاکستان د پرونو انتخاباتو په نتیجه کې د سشکاری چې نواز شریف د دغه هیواد په ملي جرګه کې تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې وي. نواز شریف چې تر دې مخکې هم دوه دورې د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی د خپل ګوند پلویانو ته خپل بری اعلان کړ او له ټولو ګوندونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د انتخاباتو له لومړنیو یا غیر رسمي نتیجو د سشکاری چې نواز شریف هم د حکومت جوړولو لپاره په ملي جرګه کې بشپړه اکثریت نه دی ترلاسه کړی او دې ته اړ دی چې ائتلاف جوړ کړي. د پاکستان په پرونیو انتخاباتو کې د نواز شریف له مسلم لیگ نون وروسته د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف زیاتې چوکۍ ګټلې دي. دغه ګوند په خیبر پښتونخوا ایالت کې برای اعلان کړی او ویلي دي چې ایالتي حکومت به جوړ کړي. په بلوچستان ایالت کې بیا د محمود خان اڅکزي په مشرۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند وړاندې ښکاري. په پاکستان کې پر کاندیدانو له خونړیو حملو او د وسلوالو له خبرداریو سره هم ګڼ شمېر خلک رایو مرکزونو ته ورغلل او په ټاکنو کې ګډون وکړ. پرون د انتخاباتو کمیسون د خلکو د ګډون په خاطر د رای ورکولو وخت یو ساعت تمدید کړ او د کمیسون یو غړي اشتیاق احمد د انتخابات ستر برای وباله.
اور ریاض کے تمام اداروں کے تعاون سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ
دے خدای پمرسته او د ټولو ادارو پمرسته د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون وتوانید چې په بریالي توپ خپل لمړی دنده یعنی په دې هیواد کې آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کړي. پاکستانی طالبانو پرونی ټاکنې غندلې غیر اسلامي بللې دي. د پاکستان د انتخاباتو په اړه په دې خبرونه کې وروسته راپورونه هم لرو. د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی او د دې هیواد د اتمی پروګرام په اړه د نړیوالو سره د مذاکره کوونکي هیئت مشر سعید جلیلی ځانونه د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو په لیست کې شامل کړل. په ایران کې د جون په 14مه نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي او لږ تر لږه 350 تنه کاندیدان دي. رفسنجانی په 2009 میلادي کال کې د ولسمشر محمود احمدینژاد د بیا ټاکل کېدو په مهال د حکومت پر بندیزونو انتقادونه کړي وو. او د ترکیه حکومت د سوریه پر ځواکونو د هغو دوه بمی چاودنو تور لګول چې 40 تنه پکې وژل شوی او تر سلو زیات ژوبل شوی دي. چاودنې د سوریه پولیتا په نږدې پرتو سیمو کې وشوې. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال بلند اوجویت ویلي چې په عمومي ډول د بشار اسد رژیم ته پر وفادارو جنګیالیو د دې حملو د ترسره کولو شک کیږي. د بلند اوجویت په وینا انقره غواړي چې دې عمل ته تر ځواب ورکولو مخکې پوره څېړنې وکړي. یو بله حساسه مسله دا ده چې دا ولایت له سوریې سره پر پوله پروت دی. دا کار شاید د هغه حساسیت د پارولو لپاره شوی وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر داود احمد اوغلو پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د ځان ساتلو لپاره هر ضروري اقدام سرته رسوي.
د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو د اټکل لرویه د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه یې 12. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 20. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 29، ټیټه 15. په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 23، چټش پارس. او په مزار شریف ښار کې باسمان ځای ورېځوي، د تودوخه لوړ درجه 22، چټه 14.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. ساعت 9:00 شوې ده. د خبري مجلې په دوام کې نواز شریف وایي چې ګوندې په انتخاباتو کې د ملي جرګې اکثره چوکۍ ګټلې دي. ولسمشر کرزي د امریکا له بهرنیو چارو له مرستیال وزیر څخه وغوښتل چې د ګوانتانامو بندیان افغان دولت ته وسپاري. د کورنیو چارو وزارت پر افغان کډوالو د ایراني پوله ساتو ډزې وغندلې. په غزنی کې پاسونوال وایي چې 8 طالبان یې وژلي او لس نورې ژوبل کړي دي. د هلمند اوسیدونکو وایي چې طالبانو پرې برېښنا پرچاو کړی ده. د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو لویدیځو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ایران سرحدي ساتونکو پر غیر قانوني افغان کډوالو په ډزو کې لس تنه وژلي او زیات شمېر نورې ټپیان کړي دي. له سیمې څخه راپورونه وایي چې یو شمېر افغانان بې درکه دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي د ایراني سرحدي ځواکونو دا کار په کلکه وغنده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لسو افغانانو د وژل کېدو خبر تاییدوي او د دې کار پلا د ایران پر سرحدي ساتونکو راچوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي دغه پیشه غیر بشري او د نړیوالو قوانینو خلاف بللې او دا کار په شدت غندلې دی.
تاسفانه بیا هم د افغانستان او ایران په کله کې چې یو شمېر افغانان غیر قانوني غوښته چې مهاجرت وکړي ایران ته، د ایران د سرحدي ځواکونو نخوا په نخه شوي دي. متاسفانه ګزارشونه چې موږ ته رسېدلي په کې لس کسه افغانان شهیدان شوي او د لس څخه زیات هم ټپیان دي چې د افغانستان د سرحدي پولیسو لخوا شفخانو ته په ولایت فراه کې انتقال شول. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دغه عمل چې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا ترسره شوی دی یو خلاف د ټول نړیوال قوانینو دی چې په هیڅ ځای کې غیر مهاجرت او یا هغه کسان چې غیر قانوني مهاجرت کوي چې هغوی باندې باید برید ونیسي.
ښاغلی صدیقي زیاته کړه چې د افغانستان ګاونډي باید له غیر قانوني افغان کډوالو سره قانوني چلند وکړي او د په وینا د ایران د سرحدي ځواکونو دغسې چلند د منلو وړ نه دی. د رویټرز خبري اژانس په وینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه مسله به په جدیت وڅاري. پرون له فرات څخه په رپورټونو کې وویل شول چې ایراني ځواکونو پر څه باندې 300 افغانانو ډزې کړې چې د دغه ولایت لارې د ایران خاورې ته د ورننوتلو هڅه کوله او ګڼ شمېر کسان یې وژلي دي. خو د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې دا لا نه ده څرګنده سوې چې په دقیق ډول څومره کسان د قاچاقونکو په مرسته ایران ته د تګ په حال کې وو. د فراوالي وایي چې دوی ته معلومات رسیدلي چې لږته لږه 16 دغه افغانان د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا نیول سوي هم دي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت فرات نږدې د دغه پیښو په اړه تبصرې را کړې ده او په کابل کې د ایران د سفارت مسؤلینو هم په دې ارتباط څه نه دي ویلي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی یوار بیا له امریکا وغوښتل چې په ګوانتانامو کې بندي افغانان د افغانستان حکومت ته وسپاري. ښاغلی کرزی پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویلیام برن سره ولیدل او د نورو مسایلو ترڅنګ په ګوانتانامو زندان کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه سره خبرې وکړې. د موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان حکومت وایي په ګوانتانامو کې د زندانی افغانانو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه لري. د ولسمشر ویان پرون د ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې ښاغلی کرزی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال ویلیام برنس سره په خبرو کې یو اربیا په ګوانتانامو کې د افغان زندانیانو د موجودیت مسأله را سربېره کړې ده او غوښتنه یې کړې چې دغه کسان افغانستان ته ستانه کړي. جاوید فیضی وویل
موږ زندانیان چې په ګوانتانامو کې دي هغه چې تجربه مشتره انتقال کې تر څو دغه زندانیان د بند پاتې مودې بلته سپری سي او د دوسیې وڅېړل. دغه موضوع لکه څنګه چې ما اول مخکې هم د امریکې له سفیر سره او د جنرال دنفر سره په کابل کې مطرح شوی و.
له ګوانتانامو څخه د افغان بندیانو د خوشي کېدو مسله د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې له روانو هلو ځلو سره به ارتباط نه ده. څه موده مخکې هم ولسمشر کرزی له امریکایي چارواکو سره پر دې مسله خبرې کړې وې. خو د جمهور رئیس حامد کرزی ویاند وایي چې په ګوانتانامو کې وروستي غذایي اعتصاب او د زندانیانو وضعیت د کابل حکومت ته جدي اندېښنه پیدا کړې ده.
امی دلیل بوده که ما چند قبل هم همین موضوع رو با مقامات امریکایی
جاوید فیضی وای هم دا دلیل ده چی موږ څو ورځې مخکې هم له امریکایي چارواکو سره دا خبره یاده کړې او دا ور هم ولسمشر حامد کرزی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سره خبرې پرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ژمنه وکړه چې واشنگتن ته رسیدو سره سم به د خپل هیواد له چارواکو سره دغه مسله مطرح کړي. د افغانستان د حکومت په وینا اوس مهال په ګوانتانامو کې د 15-30 تنو پورې افغانان بندیان دي. د جمهور حامد کرزی ویاند وایي چې د ګوانتانامو زندانیان به د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو تفاهم لیک له مخې د کابل حکومت ته سپارل کیږي. جاوید فیضی وایي له دې کسانو سره به د افغانستان د قوانینو له مخې چلند وشي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په معذرت سره چې د افغانستان د ولسمشر د ویان نوم اشتباهاً جاوید فیضی وویل شو، د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیضی دی. د کابل شهر د بیلابیلو پوهنتونونو لسګونو محصلانو او د ځوانانو د ټولنو غړیو پرون د ملي شورا مخته یوه سوله ییزه مظاهره وکړه. مظاهره چانو پر ملي شورا او د کابینې پر ځینو وزیرانو ژغ وکړ چې پر یو بل د لګیدلو تورونو په اړه ملت ته روښانه اسناد وړاندې کړي. دوی د غرض د هغو وکیلانو د نومونو د افشا کېدو غوښتنه وکړه چې په وروستیو کې په فساد کې په لاس لرلو تورن شوي دي. نور حال د محمد قسیم سولمل په راپور کې واورئ.
وروسته لغې چې د مالی وزیر د ملي شورا ځینې غړي په قاچاق او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړل، لسګونه کسانو د شنبې په ورځ د ملي شورا مخې ته سوله ییزه مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو چې د کابل ښار د بیلابیلو پوهنتونونو محصلان او د ځوانانو د بیلابیلو ټولنو غړي پکښې وو، له ملي شورا د هغو وکیلانو د نمونه افشا کول وغوښتل چې په قاچاق او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن سوي دي. ځینې له دې مظاهره کوونکو د غرض په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوله چې یو شمېر وزیران ولې تر څو ځله استیضا کول وروسته بیا هم د اعتماد رای ترلاسه لاسه کوي.
د اداري فساد پر وړاندې باندې موږ نن دغه لاریون د ولس حق قانون باندې سرته رسوو چې په دې کې زموږ غوښتنې دغه دي چې د وکیل تور پر وزیر باندې د روښانه شي، ملت ته د وزیر تور پر وکیل باندې هم ملت ته د اسنادو سره روښانه شي، او دوی د دغه ناندریو پر ځای دغه معاملو پر ځای باندې د دغه فساد پر ځای باندې د هېواد په ملي مسایلو باندې دوی بحث وکړي.
عبدالرزاق زواکم او د لاریون موږ د هغه مفسدو وزیرانو د هغه مفسدو وکیلانو چې په فساد کې شکل دي دغه پر ضد باندې لاریون کړی دي.
د کورونی چار وزیر جنرال مشتبه پتنګ سمو د مخکې د ملي شورا له یشمیر غړو شکایت وکړ او څرګنده کړه چې د څلور میاشتو پترڅ کې د ته څه باندې 15,000 اریزه وړاندې کړې دي. تر دې وروسته د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال هم ویل دا سیاست لري چې شی په ملي شورا کې و وړه ډله د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري او په ګمرکونو کې د خپل کسانو د ګمارلو لپاره پر د فشار راولي.
او سم ده د خبری مجلې د زینو مهم مطالب سرټکی او زلبیا. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د ایران سرحدي سواتونکو پر غیر قانوني افغان کډوالو په ډزو کې لاستنه وژلي او زیات شمیر نورې ټپیان کړي دي. افغان حکومت یو وار بیا له امریکا وغوښتل چې په ګوانتانامو کې بندي افغانان ور وسپاري. د فراه والي وایي چې په دې ولایت کې د مخدرو موادو دوه تنه قاچاقبران نیول شوي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې بریالي توب اعلان کړ. د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی او د دې هیواد د اتمی پروګرام په اړه د نړیوالو سره د مذاکره کوونکي هیئت مشر سعید جلیلی ځانونه د ولسمشر لپاره د کاندیدانو په لیست کې شامل کړل. او د ترکیه حکومت د سوریه پر ځواکونو د هغو دوه بمی چاودنو تور پوری کړ چې 40 تنه پکې وژل شوي دي. څو شېبې وروسته پاکستان ته ځو او د پاکستان د پرونیو انتخاباتو په اړه له خپلو خبریالانو څخه وروستي معلومات غواړو، خو مخکې تر دې به له صالح محمد صالح څخه واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
په پاکستان کې پرونی پارلماني انتخابات په سیمه کې یو خبر جوړونکې پیښه و چې نړیوالو ورځپاڼو هم باندې تبصرې کړې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي ځینې پاکستانیان د طالبانو له ګوښنو سره سره د رای ورکولو مرکزونو ته ورغلل او د خپل هیواد په تاریخي انتخاباتو کې برخه واخیسته. نیویورک ټایمز رسپانه لیکي د پاکستان په زیاتو شهرونو کې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون زیات و. د رای ورکولو مرکزونو په وړاندې د خلکو اوږده کتارونه ولاړ و. د انتخاباتو کمیسیون هم د رای ورکولو موده د یو ساعت لپاره وغځوله. ورسپانه د شیزنه رای ورکونکو یو مرکز انزوروي چې شاوخوا 300 شیزی په یو کتار کې ورته ولاړې دي، چادرې یې اغوستي او د خپل رای کارولو ته انتظار کوي. د سبا اقبال په نامه یو شیزی نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي هغه تر دې مخکې رای نه ورکړي، اوس د رای ورکولو مرکز ته راغلي چې د عمران خان په نامه د یو مخکښ کاندید هغه بدلون ته رای ورکړي چې د کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه. نیویورک ټایمز لیکي سره له دې چې له 1991 میلادي کال راهیسې د پاکستان کې لسم انتخابات دي، خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو ملکي حکومت خپله دوره بشپړوي او قدرت د انتخاباتو په نتیجه کې یو بل حکومت ته په سولیز ډول ورسپاري. نیویورک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د پخوانیو انتخاباتو په پرتله په اوسنیو هغو کې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې دخالت کم و. د ورځپاڼې په باور د پاکستان د انتخاباتو نتیجه د دې هیواد او امریکا پر اړیکو هم اغیز کولای سي. هغه روابط چې په وروستیو څو کلونو کې کله ښه او کله هم خراب وه او په وروستیو کې نسبي شوالی پکې ښکاري. کرسچن ساينس مانیټور ورځپاڼې هم د پاکستان انتخاباتو ته کتنه کړې ده. عمران خان د پاکستان او امریکا لپاره تر ټولو شاهي لبللې. ورځپاڼې لیکي عمران خان هغه کرکټ باز دی چې اوس سیاستوال سوی دی. د پاکستان په خبره کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو سخت مخالف دی. خود تحریک انصاف ګوند به په پاکستان کې دیموکراسي، د ځوانانو د رای ورکولو حق او د ښځو حقوق ښه تحکیم کړي، ځکه نو اسلام آباد به وکولی سي د امریکا لپاره ښه شریک وي. د کرسچن ساينس مانیټور په باور په پاکستان کې د عامو خلکو په نظر عمران خان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له سرسختو منتقدانو دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم نواز شریف هغه سیال چې د عمران خان په پرتله یو څه مخکې دی ویلي چې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اعتراض کې به په افغانستان کې پر ډیره ناټو ځواکونو اکمالاتي لارې بندې کړي، خو عمران خان عملا اقدام وکړ. د ساري په توګه د 2012 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې عمران د امریکا د بي پيلوټ الوتکو لزینو نور مخالفانو سره یو ځای د دغو الوتکو په بریدونو زیانمن شوی او سیمو ته ولاړ. هلته ژمنه وکړه که په انتخاباتو کې ګټون کوي سي د پاکستان پر هوایي ځواکونو به امر وکړي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړي.
صالح محمد صالح و چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله او په دغه ورځپاڼو کې د افغانستان پیش نه بلکې د پاکستان انتخاباتو ته کتنه کړې وه. اوس چې خبره د پاکستان شو، پاکستان ته ځو، لکه څنګه چې مو مخکې ویل د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په پرونیو انتخاباتو کې خپل بریالیتوب اعلان کړی دی. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار د ټلیفون له لارې را سره دی. انګار صاحب، هر کله درته وایي نواز شریف خو اعلان کړی دی چې انتخابات یې ګټلي دي، لیکن داسې ویل کېږي چې پوره اکثریت یې نه دی ترلاسه کړی او یو ائتلاف ته اړتیا لري. مجموعا تر اوسه پورې د غیر رسمي اعلان شویو نتیجو په باره کې زموږ اوریدونکو ته ووایه چې د مرکزي پارلمان یا د ملي جرګې څومره چوکۍ د نواز شریف مشی نون ګروپ ګټلی دي، مسلم لیگ نون ګروپ.
بله، تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. لکه تاسو ویل، تر اوسه پورې رسمي نتایج نه دي اعلان شوي. غیر رسمي نتایج ښیي چې د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نون ډلې په قومي اسمبلی یا مرکزي پارلمان کې د 202 چوکیو د ډلې، البته د 202 چوکیو نه تر اوسه د 202 نتیجه غیر رسمي اعلان شوي. په هغه کې 83 مسلم لیگ نواز شریف ډلې ګټلې دي او 14 تحریک انصاف عمران خان ګټلې، 11 پکې پیپلز ګوند ګټلې دي. په سند اسمبلی کې تر اوسه پورې نواز شریف ډېر وروسته دی، یوه څوکۍ اخیستې، او پیپل ګوند شل څوکۍ اخیستې. د تحریک انصاف لا پکې نشته، د متحده قومي غورځنګ شپږ څوکۍ دي. په پنجاب اسمبلی کې د 299 څوکیو نه د 50 نتیجه راغلي غیر رسمي. په هغه کې 28 مسلم لیگ نون اخیستې، شپږ پکې تحریک انصاف اخیستې، یوه پیپل ګوند اخیستې، 14 آزاد کاندیدان دي. په خیبر پختونخوا کې د 99 انتخابي څوکیو نه، البته د 250 څوکیو غیر رسمي نتیجه اعلان شوې، چې په هغه کې څلور د مسلم لیگ ډلې 18 وروستي نتایج هم تر 21 پورې ښیي غیر رسمي، چې دا تحریک انصاف اخیستې ده، او درې څوکۍ پکې مسلم لیگ اخیستې، او 15 څوکۍ د شیرپاو ډلې اخیستې، او درې څوکۍ تر اوسه پورې یوازې عوامي نېشنل ګوند اخیستې ده. بلوچستان هم 150 نه 18 څوکۍ غیر رسمي د نتیجه اعلان شوې، چې هغه کې یوازې 15 څوکۍ مسلم لیگ نون اخیستې دي، او د څلور څوکۍ آزادو کاندیدانو اخیستې. البته دلته چې کوم غیر رسمي نتایج تر اوسه اعلان شوي، په دې کې دومره ډېر څه نشته، خو وایي چې محمود خان اڅکزي ګوند هم په بلوچستان کې تر نورو یو څه مخکې دی. بلې،
ډېره مننه انګار صاحب. په بلوچستان کې بیا د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل وایي چې لومړنیو نتیجو داسې ښکارېږي چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند زیاتې چوکۍ ګټلې وي. کوټې ته زو او د بارکوال میاخیل راپور اورو.
په بلوچستان ایالت کې د پاکستان د نورو ایالتونو په پرتله انتخابات په ډیره سولیز فضا کې ترسره نسول، خو بیا هم د رایو ورکوونکو شمیر په کې تر تیرو انتخاباتو زیات وو. د ایالت په بلوچستان سیمو کې د وسلوالو لخوا د رایو ورکولو پر مرکزونو پر لپسې بریدونه روان وو، چې د رایو اچولو بهیر ته تاوان ورساوه خو یې نه ځنډاوه. پرون مازیګر په جنوب ختیځ د سیمه نصیر آباد کې په چاتر نومي ځای کې د یو آزاد کاندید خادم حسین پلویان تر رایو ورکولو وروسته په یوه بس کې د راستنېدو په حال کې وو، چې د سړک لغاړې ماین پرې وچاو د او په نتیجه کې لس تنه ووژل سول او شل تنه په کټپیان سول. په خاران سیمه کې هم د هندو له ژکیو په یوه کوڅه کې د رایو ورکولو پر مرکز باندې په برید کې یو تن ووژل سو. د کلات سیمه په سوراب نومې ځای کې هم د رایو ورکولو پر مرکز باندې موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزې وکړې او دوه تنه یې ووژل. د کوټې ښار د رایو ورکولو سولهیزه فضا هم تر ماسپښین وروسته په تاوتریخوالي بدله سوه. د ښار په منځ کې په شابو کلي کې د ښځو د رایو ورکولو پر مرکز لاسي بم وغورځول سو، چې څلور ښځې یې ټپي کړې. همدارنګه د حالت په پښتني سیمو کې هم انتخاباتو د څو تنو ژوند واخیست. د کوټې ښار شمال لوري ته په کوچلاخ سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند پر انتخاباتي دفتر د لاسي بم برید وسو، چې د دې ګوند د کاندید ستار کاکړ په شمول شپږ تنه په کټپیان سول. د افغانستان پولې ته نږدې د چمن سیمې په فیزو کلي کې د یو آزاد کاندید او د عوامي نېشنل ګوند د پلویانو ترمنځ ناندرۍ په شخړه بدله سوه، چې پر یوه بلې ډزې وکړې او په نتیجه کې څلور تنه ووژل سول او 15 نور ټپیان سول. تر اوسه پورې د ترلاسه شویو غیر رسمي نتایجو له مخې د بلوچستان د ایالتي اسمبلی پر 50 څوکیو باندې ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند اکثریت ترلاسه کړی او د کوټ شهر په شمول له نورو پښتني سیمو یولس څوکۍ ګټلې دي. همدارنګه د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزی له دوو حوزو څخه مرکزي پارلمان ته بریالی سوی دی. د بلوچي سیمو غیر رسمي نتایج لا هم نه دي ترلاسه سوي، خو ځینې ناتایید سوي راپورونه ښیي چې هلته هم ملت پالو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د یادونې وړ ده چې د وژل سوي بلوچ مشر نواب اکبر بوکټي زوی نوابزاده طلال اکبر بوکټی چې څو ورځې وړاندې یوازې له خپلې کاندیدۍ لاس پر سر سوی و، پرون د انتخاباتو د بهیر تر پای ته رسېدو مخکې د خپل ګوند جمهوري وطن ګوند لخوا له انتخاباتو بایکاټ اعلان کړ او تور یې ولګاوه چې دا انتخابات له درغلۍ پاک نه دي.
د پاکستان د انتخاباتو او د هغو د نتیجو په اړه افغان کارپوهان څه وایي؟ یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي که چیرې د پاکستان پوځي حکومت د افغانستان په اړه د دې هیواد د نوي حکومت په سیاست کې مداخله ونه کړي، د افغانستان او پاکستان اړیکې به تر پخوا ښې شي. د چارو کارپوهان وایي پاکستان هڅه کوي چې هغه کسان د واک پر ګدۍ کښېنوي څو د آی اس آی ګټې خوندي وساتل شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال لودین راپور واورئ.
یو شمېر افغان کارپوهان هیله څرګندوي چې په پاکستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره به د افغانستان په اړه د دې هیواد پالیسي یو څه نرمه شي. د چارو د پوهانو په باور د پاکستان مشران غواړي د افغانستان په اړه په هر ډول پریکړو کې برخه ولري. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي د پاکستان پوځ او استخباراتي کړیو تر ډېره هڅه کړې چې نواز شریف مسلم لیگ او د عمران خان ګوند تحریک انصاف ته په انتخاباتو کې د بریالیتوب لاره پرانیزي. یو تن افغان کارپوه حاجي سید داود هیله مند چې په دې ټاکنو کې د مسلم لیگ نواز ګوند تر بریا وروسته به د افغانستان او پاکستان سوداګریزي اړیکې خېشي، خو بیا هم د دې ویرشته چې د پاکستان حکومت به د ملکی حکومت په چارو کې لاسوهنه وکړي، چې نوی حکومت به هم د تیر حکومت پر پل پل کېږدي. حاجي سید داود د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د پاکستان نوی حکومت ته په افغانستان کې څلور مسلې مهم دي.
دولت نو کې چار مسلې افغانستان ته توجه میکرند.
د پاکستان نوی دولت به د افغانستان څلور مسلې په پام کې نیسي. په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات، له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل، د سولې خبرې اترې او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي اډې. اساسي مسله دا ده چې په تیرو 11 کلونو کې پاکستان خپل اعتبار بایلل لای دی. اوس پاکستان د 1990 کلونو په حالت کې نه دی چې په افغانستان کې هرڅه وکړی سي، خو د پاکستان نوی حکومت به په افغانستان کې د خپلو نظامیانو یو لاوډ سپیکر وي.
تر ډیره عام افغانان نواز شریف ته د یو مشکوک سیاست مدار په سترګه ګوري او وایي چې د ده د واک په دوران کې افغان ملي اردو له منځه ولاړه. د سیاسي چارو بل افغان کتونکی رشید وزیری وایي که په پاکستان کې هر څوک واک ته ورسیږي له پخوانه به یې له افغانستان سره اړیکې یو څه ښې وي.
د نواز شریف میوایی لکه دای ټول بزنسمن دی، هغه د خپل تجارت او خپل منافع د پاره هم د تا اړتیا لري چې د افغانستان سره مناسبات اسانه وي. دغه څه د هند سره هم د افغانستان د لارې مدینه شرطه او د افغانستان سره مخامخ د تجارت په مسله کې نه دي، یو سیاست د غوره کولو په مسله باندې غور وکړي.
محمد عارف لودین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د وخت کموالی لکبل په غزنی کې د طالبانو پر ضد د ولسی پاتونوالو د جګړې او د هلمند د برښنا د پرچاوي په اړه راپورونه نشو خبرولې، پراتونکو خبرونه کې به وړاندې کړو.
د ژوند رنگونه
اردو کې قماندان خپل
دیغه په ماش گزارانه کې دلک
نه نو دغه په ماش گزارانه کې دلک رام ور کړو وک خوراک پوشاک هم کړو سم پیکړی و. اوس ز خپل چ وظیفه ته تلم ده خطر لاله مچ ز اوس مکه واخل سبا ورځ د ورور غلک
مشکل څوم کې وی چې مکتب دې پرې
کوم سم کې عموم کې
بیا تا نه کشران هم شته ورونه
ما نه کشران شته دی وو
هغه څه کوي
هغه هم بس مکتب وي مدرسې وي
کله چې ملي اردو ته لاړې کنه آلته څنګه امتحان درنه واخې څه دی وکړل
آلته بس فورمې اخلې نه فورمې چې واخستلې درس وای درس نه بعد به وظیفې ته ځي درې میاشتې درس ده
کا وای چې ډېر سخت ټریننګ وي اول کې څنګه ټریننګ
بس خو ټریننګ وي نو بس ووم که بس تېر شو په مونږ باندې
نه لکه څنګه وو هغه که ووایي یو څه پاړه
خو به درسونه و نو ټریننګ یې وم دغه چې منډې به راکولې او تمرین یې ډېر را باندې کاوه خو نو
د تمرین په وخت کې څنګه ستړی کېدی زړه دې تنګېده که نه
بس نو وور که نو نه ستړی کېدی نو هم زړه ورکې تنګ ساتم تېر ور کې
وای ټریننګ ډېر سخت وي کله کله سړی پازابېږي
سړی پازابېږي ډېر خلک ورکه طاقت نشي کولی تښتي تی نه بېرته
تا خو کله دې تښتي تا کله
نه نو مونږ پښتانه یې چېرته دی تښتي هغه کوو
نو بل وای دغه ټریننګ په وخت کې د سړي کور ته زړه کېږي خو وایي هغه څو میاشتې نه پرېږدي تا څنګه
بس نه پرېږدي نو راځو کله کله راځو
بیا کور ته څنګه په خپله خوښه راځی دونه
نه اجازه راکوي پلار هم راسره ده اجازه
اوس چې کله ملي اردو ته تللی اوس مو کورنۍ حالت څنګه شوی
ښه شوی ده نو
څه مسؤلیتونه اوس یې تا په غاړه دي چې هغه باید ته وکړي
بس نو کور مسؤلیت ده نو سودا وبل
ځان ته یې ساتې روپۍ
نه نو ځان ته به څه ساتې
څومره د ژوند تغییر کړی دی هغه نه تر اوسه
بس تغییر یې کړی ده نو ډېر تغییر یې کړی دی
خوشحاله یې اوس خپل ژوند کې
وه خوشحاله یې نو پخوانه ښه ده شکر ده
مننه خوشحاله
خوشحاله